د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د خپرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د دې او ساته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي هغه کسان باید وپیژندل شي چې په هیواد کې دننه له تروریستي حملو سره مرستې کوي، او افغانستان د متحده عربي اماراتو هغه پریکړه ستایي چې طالبان او ځینې نورې افراطي ډلې تروریستان بللي. نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو. خلمرای ستاسو د دې ساعت د خبری سرویس اوریدو ترا بولم. په نړیوالو خبرونو کې باوري چې برتانیا وایي که د ایران د اټومي پروگرام د لس کلنې لانجې د حل لپاره یو نړیوال تړون لاسلیک شي، نو تهران ښایي نور انعطاف هم وښیي وبښي. او دوو وسلوالو چې په تومانچو، چاقوانو او تبرونو سنبال وو، نن سهار وختي په بیت المقدس کې د یهودیانو په یوه عبادت ځای کې څلور کسان وژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته وړاندې کېږي. لومړی کورني خبرونه اجمل تورمان اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وی د زابل په مرکز قلات کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته لرسیدو مخکې وشل دی. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موین وی چې پراتنونکو پنځو میاشتو کې د قاچاقونکو هدف ګرځول د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. او د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وی چې په یوې نوې طرحه کار کوي ترڅو د اصلاحاتو په برخه کې له نوي حکومت سره مرسته وکړي. بشپړ خبر نو واورئ. د کورنۍ چارو وزارت وی د زابل په مرکز قلات کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته لرسیدو مخکې وشل دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وی چې حمله کوونکی نن غرمه مهال د قلات ښار د بارکزیو په سیمه کې د پولیسو لخوا وژل شوی او چاودیدونکو موادو ته هم چاودنه ورکړل شوې ده. خو نن سهار د کابل ښار د نهمې حوزې په مربوطاتو کې بیا د یوې انتحاري حملې له امله دوه کسه وژل شوي او یو بهرنی ټپي شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موین وایي چې په راتلونکو پنځو میاشتو کې د قاچاقونکو هدف ګرځول د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. باز محمد احمدی نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت ستراتیژي بدله شوې ده. احمدی وویل چې د هیواد په کچه د مخدره موادو د کشف او ضبط لپاره هڅې پراخې شوې دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موین چارواکي وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کابل کې شل کسه د مخدره موادو خرڅونکي نیولې دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په یوې نوې طرحه کار کوي ترڅو د اصلاحاتو په برخه کې له نوي حکومت سره مرسته وکړي. د دې کمیسیون مشر احمد مشاهد وایي له خپلو تیرو کړنو قانع نه دی او زیاتوي چې په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره باید نوې طرحه جوړ شي.
حکومت جدید، ورابطي جدید دولت اسلامي افغانستان.
د دې کمیسیون مشر احمد مشاهد وایي د افغانستان نوی حکومت او مشرتابه په ادارو کې د اصلاحاتو دراوصلو برخه کې جدي اراده لري او غواړي چې اداري اصلاحات ښه نتیجې ولري ترڅو د خلکو هیلو او تمو ته رسیدګي وشي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم پر دې کمیسیون تور پورې کوي او وایي چې په ګمارنو کې د وړتیا او مسلکي توب اصل ته پام نه دی کړی. په لسګونو معلولینو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه او تورې پورې کړ چې د دې جرګې غړي عبیدالله رامین یې ځمکې غصب کړي دي. نوموړو له ملي شورا څخه وغوښتل چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي او ځمکې بیرته ورکړل شي. یو مظاهره کوونکی فواد وویل
عبیدالله رامین این زمینه غصب کرده با زور با استفاده از نیروی امنیتی.
مظاهره کوونکو ویل چې د دوی شاوخوا اویا نمرې د ښاغلي رامین لخوا د قصبي په سیمه کې غصب شوې دي. خو عبیدالله رامین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او وی ویل کوم ځمکې چې مظاهره کوونکي یادوي دی د ملکیت اسناد لري. او د اشیا فاونډیشن یو نوې سروې خي چې په افغانستان کې اکثره خلک له حکومت د سولې او امنیت د ټینګه غوښتنه کوي. دغه سروې چې نن خپره شوه په څلور دیرش ولایتونو کې د څه باندې 9000 افغانانو د نظرونو پر بنسټ برابر شوې ده. خلک په داسې حال کې د امنیت د ټینګه غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. اوس هم بهرني خبرونه او جناقه الکوزه.
ازادي بریتانیا وایي که چیرې د ایران د اټومي پروګرام د لس کلنې لانجې د حل لپاره یو نړیوال تړون لاسلیک شي، تهران ممکن نور هم نرم شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلپ هامون نن په لندن کې په داسې حال کې دا خبره وکړه چې په ویانا کې په همدې ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ معاملې په مقصد خبرې پیل شوې. د دې معاملې لپاره د نومبر د 24مې ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال جان کیری سره له کتنې وروسته وویل، باور لرم چې یوه معامله به وشي خو موږ به خرابه معامله ونه کړو. مراکشان هڅه کوي چې یوه معامله وشي او له مخې د ایران اټومي فعالیتونه محدود او په مقابل کې پر تهران لګېدلي بندیزونه راکم شي. یو جګپوړ امریکایي چارواکي مخکې ویلي و چې په مذاکرو کې لا هم ډېره زیاته او جدي فاصله پاتې ده. د دوو تنو وسله والو چې په توپانچو، چاقوانو او تبرونو سمبال و، نن سهار وختي په بیت المقدس کې د یهودیانو په یو عبادت ځای کې څلور کسان ووژل او یو شمېر ټپیان کړي دي. حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل به د بیت المقدس د دې وژونکي حملې سخت ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا حمله غندلې د ترور او وحشت عمل بللی دی. ده په فلسطیني مشرتابه غږ کړی چې دا حمله دې وغندي. د اسرائیلو روغتیایي کارکوونکو ویلي لږ تر لږه اته کسان سخت ټپیان شوي دي. په تېرو څو اونیو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوي دي. په تېرو میاشت کې 15 تنه اسرائیلیان او یو بهرنی سیلانی قصدن د فلسطینیانو لخوا په موټرو وهل شوي او یا هم د وسلو په واسطه وژل شوي دي. په دې حملو کې د مشکوکو حمله کوونکو په ګډون یو شمېر فلسطینیان هم وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د وسله والو ډلو لخوا په بهر کې د یرغمل شوو امریکایي اتباعو د خلاصونو لپاره د امریکا د حکومت پر پالیسۍ د بیا کتنې امر کړی. د جمهور رئیس اوباما د امر د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې اعلان شو چې د یوې مرستندویه موسسې د کارکوونکي پیټر کاسک چې په عبدالرحمن کاسک هم مشهور و د اسلامي دولت د ډلې لخوا یې سر پرېکونه تایید شوه. په تېرو څو میاشتو کې دا درېیم امریکایي دی چې د اسلامي دولت لخوا وژل کېږي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي، د امریکا د حکومت هدف تل دا دی چې د قانون په چوکاټ کې له کورنیو سره د مرستې په مقصد له هرې ممکنې منبع کار واخلي تر څو د دوی عزیزان کورونو ته نستانه شي. د امریکا خبرو رسنیو تېره اونۍ د پنټاګون د یو لیک په استناد ویلي و چې د امریکا د حکومت د پالیسۍ په بیا کتنه کې به د کورنیو پر دخالت، استخباراتي معلوماتو او ډیپلوماتیکي تماس نو پر پالیسیو ټینګار هم شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن ویل، د اوکراین په ختیځ او د روسیې په پوله دواړو کې جدي پوځي کېدنه روانه ده. د په ماسکو غږ وکړ چې خپل ځواکونه دې له پولې څخه په شا کړي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویل، د ناتو او نورو منابعو معلومات د اوکراین په داخل کې د پوځي کېدنې خبر ورکوي، خو موږ د روسي لوري ته د پوځي قوتونو ځای په ځای کېدل هم وینو. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د دې سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د رسېدو پر مهال وویل، دا یوه جدي پوځي کېدنه ده او پر روسیې غږ کوو چې خپل ځواکونه په شا کړي او د یو سوله ییز تړون په کار کې باید مرسته او همکاري وکړي. روسی چارواکي وایي، د شمالي قفقاز ولایت چچنیا کې څلور تنه مشکوک وسله والا او دوه تنه پولیس په یوې جګړه کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکو د روسي خبري رسنیو ته ویلي، ډزې هغه مهال پیل شو چې پولیسو وسله وال د دوشنبې په شپه په یو کلي کې محاصره کړل. راپورونه وایي پولیسو د جګړې په سیمه کې درې میله ټوپک، د بم جوړولو مواد او دوه دانې ټانک ویشتونکي لاسي توغندي ویشتونکي هم میندلي دي. په تاجکستان کې غیر دولتي سازمانونو د هغه نوي قانون په اړه اندېښمن دي چې بهرنیو مرستو ته د دوی په لاسرسۍ محدودیتونه لګوي. په دوشنبې ښار کې د یو نړیوال کنفرانس ګډونوالو نن وویل، په پارلمان کې د نوو تصویب شویو مقرراتو له مخې به په تاجکستان کې یوازې هغه غیر دولتي موسسې او سازمانونه بهرنۍ مرستې ترلاسه کړي چې حکومت تایید کړي وي. دا کنفرانس چې په تاجکستان کې د بیان ازادۍ تر نامه لاندې جوړ شوی و، د اروپایي اتحادیه او د تاجکستان د حکومت لخوا تنظیم شوی و. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
سمن خاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باوري چې د ولسمشر لمړی مرستيال عبدالرشید دوستم وایي، هغه کسان چې په هیواد کې دننه له وسلواله مخالفینو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي باید و پیژندل شي. افغان چارواکو د متحده عربی اماراتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې طالبان او لسګونه نورې افراطي ډلې د تروریستانو په تور فهرست کې شاملې کړي دي.
امیدوار چې د دې اقدام نتیجه افغانستان دپاره سوله او ثبات راولي. بنان موږ مثبت اقدامات نه استقبال کوو.
په نورو موضوعاتو کې، له فساد سره د مبارزې د حکومتي ادارې مشر منلی چې له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې فعالیت اغیزمن نه و. د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې ادارې د ادعام د ادغام غوښتنه کړې.
دغه سی هغه اداري چې بدنامي وي، هغه اداري چې په خپل وخت باندې مؤثریت نوي ثابت کړي، بهتره به دا وي چې د اداره په یو بل اداره کې مدغم سي.
یو پاکستانی مقام د نواز شریف د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز پر هغو څرګندونو بے خبری خودلی چې وایي پاکستان ولې باید د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد ګټو ته خطر نه پیښوي. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. د ازادۍ راډیو خپرونه اوري. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستوم وایي هغه کسان باید وپیژندل شي چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د تروریستي حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. جنرال دوستوم نن د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د انتحاري حملې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره به جدي اقدامات وشي. د کابل امنیتي مسؤلین هم تاییدوي چې ځینې کورنۍ کړي د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په حملو کې مرسته کوي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اسد الله الدین پراپور کې واوري.
د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال وایي د امنیت د ټینګښت لپاره باید هغه کسان په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي چې له طالبانو سره د حملو په عملي کولو کې مرسته کوي. جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبه په ورځ د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یوې انتحاري حملې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د هیواد دننه په ځینو کړیو کې نفوذ لري. خاغلی دوستم وویل چې د بهرنیو یو شرکت ته د موټر په وسیله د چاودیدونکو موادو ننوستل به وڅېړل شي او عاملین به یې معلوم شي.
ما ټولو امنیتي برخو ته دنده ورکړه. دوی به ټوله پیخه څېړي او راپور به یې د امنیت شورا ته وړاندې کړي. حمله کوونکي په ځینې پلورل شوو کسانو کې نفوذ لري چې دوی ته لارې ګودرې ورخي. که دوی سره دا مرسته ونه شي څنګه دارلمان او هوایي ډګر ته ځان رسوي؟ دا کسان به سزا
وکړي. د آرت په نوم د بهرنیو په یو شرکت کې د سه شنبې ورځې په موټر بم حمله کې د شرکت دوه افغان سرتیري ووژل شول او یو بهرنی وګړی ټپي شو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د شرکت ته چاودیدونکي مواد په هغه باروړونکي موټر کې انتقال کړي چې د شرکت ته ساختماني مواد وړل. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. له دې دوه ورځې وړاندې د کابل د دارالامان په سړک د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزی پر موټر انتحاري حمله وشوه چې درې کسان پکې ووژل شول او د میرمن بارکزی په ګډون څه باندې شل کسه پکې ټپیان شول. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا د کابل د امنیه قومندانۍ دننه انتحاري حمله وشوه چې د امنیه قومندانۍ د دفتر امر پکې ووژل شو او څو نور پکې ټپیان شول. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر هم وایي چې یو شمېر کسان په کابل کې له طالبانو سره د هغوی د حملو په عملي کېدو کې مرسته کوي.
یک تعداد علاقات خائن جاسوس جنایتکار نیز
یو شمیر خائن جنایتکار او جاسوسي کړي په دننه کې له دوی سره همکاري کوي. دا د دې لپاره کېږي چې امنیتي ځواکونه وځپي. د کابل د سه شنبې ورځې په حمله کې هم له شک پرته داسې څوک لاس لري چې نفوذ لري او تر دې ځایه ورته لارښوونه شوې.
د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې حکومت باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته او استخباراتي وړتیا لوړه کړي. دوی وایي د کابینې په جوړېدو کې ځنډ هم په ادارو کې یوه قانوني خلا رامنځته کړې او له دې سره امنیتي پیښې زیاتې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي هغوی چې په هیواد کې دننه د وسلوالو مخالفینو له تروریستي حملو سره مرستې کوي باید تشخیص شي او جزا وویني. په افغانستان کې د تروریستي حملو زیاتېدل، په دې حملو کې د طالبانو ونډه او د دې افراطي ډلو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د همدې خبرونې د راتلونکو راپورونو موضوعات دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن لخوا د شوه نظر پښتنې یا سروې لمخې په سلو کې درې او یا خلک وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پخلاینې خبرې اترې به سولې او امنیت ته زمینه برابره کړي. دغه نظر پښتنه په روان 2014 میلادي کال کې په څلور دیرشو ولایتونو کې د ایشیا فاونډیشن لخوا ترسره شوې او په ترڅ کې له 9211 افغانانو څخه د سولې اداري فساد او نورو مسایلو په اړه پوښتل شوې دي. د ایشیا فاونډیشن چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سروې کې تر ډیره د سولې او امنیت د ټینګښت غوښتنه شوې ده. د ناجی ساپی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورې چې همدا شیبه له کابل په مستقیم ارتباط را سره ده. قدر من اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له کابله و مونږ نشو کولای چې په کابل کې له خپل خبریالې ناجی ساپی سره اړیکه ټینګه کو. په هر صورت دا راپور به د همدې خبرونې په دوام کې واوري. اوس هم نور موضوعات: د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د متحده عربي اماراتو د حکومت د هغه اقدام هرکلای کړی چې افغان طالبان او حقانی شبکې ترګری یا تروریستي ډلې بللې دي. د دې وزارت مرستیال دای الحق عابد نن ازادي رادیو ته وویل د اماراتو دا نیک اقدام به د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم د اماراتو د هڅې ته په نیک نظر ګوري او وایي داسې پریکړې به وسلوال طالبان په مانوي او مادي لحاظ کمزوري کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
روسته له هغه چې د عربي متحده اماراتو کابینې د افغان طالبانو په ګډون دریاتیا اسلامي سختدریز ډلې ترهګری اعلان کړي، افغان حکومت د اماراتو د دې اقدام هرکلای وکړ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال دای الحق عابد سې شنبې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې د اماراتو د غوړستې پریکړه به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي.
هر اقدام چې نتیجه کې د افغانستان لپاره سوله او امنیت راشي مونږ هغه اقدام نه استقبال کوو. مخصوصا د نوي اقدام چې شوې ده امیدوار چې د دې اقدام نتیجه افغانستان لپاره سوله او ثبات راولي. بنان مونږ دا مثبت اقدامات نه استقبال کوو. امیدوار یو چې دا اقدامات افغانستان لپاره یو مفید نتیجه ولري.
څو ورځې وړاندې د متحده عربي اماراتو کابینې د افغان طالبانو په ګډون دریاتیا اسلامي وسلوالې ډلې ترهګری اعلان کړي. عربي ژبې ورځپاڼې خلیج ټایمز لیکلي په دې ډله کې له طالبانو سربیره د حقانی ډله، داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ترکستان اسلامي ډله، اخوان المسلمین، د یمن حوثي ډله، په قطر کې نړیوالو عالمانو ټولنه چې شیخ یوسف القرزاوی مشري کوي شامل دي. خدا چې د امارات حکومت په د ډلو پر وړاندې څه ډول اقدامات ترسره کوي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د متحده عربي اماراتو د حکومت د اقدام ته په نیک نظر ګوري او وایي چې په دې سره به طالبان په مادي او مانوي لحاظ کمزوري سي. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای وایي که عربي هیوادونه پر اسلام پاله سخت دریځو ډلو بندیزونه ولګوي دا د دې ډلو فعالیتونه متاثر کوي.
په خصوص اسلامي حرکتونو ته کله چې عربي او اسلامي ممالک خنډونه ایجادوي هغوی ته په طبیعي ډول څه په مالي لحاظ او څه هم په نورو مسایلو کې شدیدا صدمه رسولی شي. زه فکر کوم چې هم مادي ګزار ورکولی شي هم معنوي ګزار ورکولی شي. معنوي ګزار په دې مانا ورکولی شي د خواخوږي سطح ور سره ټیټوي او مادي داسې که چېرې ځینې خواخوږي په سیمو کې هغه مالي منابع په قطع کېږي.
تل داسې انتقادونه موجود و چې افغان وسلوالو طالبانو ته مالي مرستې له عربي هیواد دونو ناراضي او داسې هم ویل کېدل چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي په آزاد ډول د هیوادونو ته سفرونه کوي. کله چې په کابل کې د طالبانو حکومت او متحده عربي اماراتو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې وو او دوستانه اړیکې ورسره درلودې. لا دې سربیره چې مودوړاندې د اسلامي نړۍ تر ټولو لوی دارالافتاء چې مرکز یې په سعودي عربستان کې ده پریکړه کړې چې د افغانستان د جګړې په اړه به فتوا ورکوي او دا جګړه به ناروا ګڼي.
له بلې خوا پاکستان وایي پر خپل خاوره د هرې هغې وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه اخلي چې په دې هیواد کې دننه یا په نورو هیوادونو کې د نامنۍ په خپرولو کې لاس لري. دا وینا د اطلاعاتو وزیر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له مشال راډیو سره په مرکه کې وکړه. دا وویل د صدراعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له څرګندونو چې ویلي د پاکستان ولې باید د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دې هیواد ګټو ته خطر نه پیښوي دای نه دی خبر، خو پرویز رشید وویل د پاکستان دریز د ټولو وسلوالو ډلو په اړه یو دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پامیر ساحل پر راپور کې واوري.
د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور سرتاج عزیز ورسته او څرګندونو ته په اشاره د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید نن مشال راډیو ته وویل د سرتاج عزیز مرکه نه ده لیدلې، خو د پاکستان قانون او پالیسي د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو ده. دی وایي ما د سرتاج عزیز صاحب مرکه نه لیدلې، نه اورېدلې او نه هم لوستې ده. زه تاته د پاکستان دریځ بیانوم. دا زموږ لیکل شوې پالیسي ده چې پاکستان به هیڅ داسې ډله ونه زغمي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تیر ورځ سرتاج عزیز له بی بی سی سره د مرکې پر مهال ویلي ول چې پاکستان ولې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی ته خطر نه پیښوي. عزیز زیاته کړې وه چې افغان طالبان او حقانی وسلواله شبکه د افغانستان مسأله ده او افغان حکومت باید له دوی سره خبرې وکړي. پرویز رشید ویل د تحفظ پاکستان قانون خدا سے کسان یا ډلې هیڅ پاکستانی نه غنی چې په نورو هیوادونو کې نامنی خبروي. په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د پښتنې په جواب کې پرویز رشید زیاته کړه چې دوی هلته هم هر ډله په نخه کړی ده. دی وایي په ضرب اعظم کې هم موږ بېله امتیازه بېله توپیره هر ډله په نخه کړي، ځکه چې زموږ لپاره ترهګر که هر ځای ترهګري کوي ترهګر دی. موږ ځان د نړیوالې ټولنې برخه ګڼو او په نړیوال ټولنه کې موږ ته د هر کس ژوند هم هسې مهم او ګران دی لکه د پاکستانیانو ژوند. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ پر داسې مهال څرګندونې وکړې چې افغان ولسمشر اشرف غني تازه له اسلام آباد کابل ته ستون شوی و او د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا وخت امریکا په سفر دی.
قدر من اوریدونکو همدا شیبه له بغلانه یو عاجل خبر لرو. زمون خبریال وایي چې هلته د بوسکشې د یوې لوبې په جریان کې 14 شوه ده. د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. غزالی صاحب څه مو اوریدلی، څه پیښه ده، په کوم ځای کې او څومره تلفات لري؟
دقایق پیش در ساحه مصلحت تیپه ولسوالی بغلان مرکزی یک انفجار عظیم در بین محصل بسکشی صورت گرفته که به گفته مسئولین ریاست به مسئول شفاخانه بغلان مرکزی نزدیکترین مرکزی به محل حادثه که بیش از 20 نفر زخمی اونجا آورده شدند. اما قمندان امنیه ولایت بغلان جنرال امین‌الله امرخیل به رادیو آزادی گفت که فعلا 15 یا 16 نفر زخمی به شفاخانه آورده شده، این زخم و تلفات هیچ نداره، اما ایدو که 4 نفر از زخمی ها جسمشان وخیم هستند.
بله غزالی صاحب، از مونږ اواز که تاسو اورئ د مړو شمیر په دې پیښه کې په دې 14 کې معلوم دی؟ تاسو ته چارواکو څه ویلي دي چې څومره کسان مړه شوي دي پر 40 زخمیانو سربیره؟
قمندان امنیه ولایت بغلان امین‌الله مخیل به رادیو آزادی گفت که کسی در این حادثه کشته نشده، اما نزدیک به 15 نفر در این حادثه زخمی شدند. تا هنوز از تلفات خبری در دست نیست.
غزالی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، موږ پوهیږو چې تر اوسه پورې چارواکو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، ولې 14 د لوبغاړو یا د بس چاپندازانو په منځ کې شوې که د هزارو او لیدونکو نندارچیانو په منځ کې؟
معمولا بسکشی در جاهای صورت میگیره که از دو تپه ها باشد. محفل در داخل انفجار در داخل بسکشی صورت نگرفته، فقط در منطقه صورت گرفته که مردم مصروف تماشای بسکشی بودن، در بین روح مردم این انفجار صورت گرفته.
بله، دغه د سیمې په اړه د تلیفون ارتباط ډیر خراب دی، بخښنه غواړم. له تاسو نه غزالی صاحب که دقیقا ووایئ چې دقیقا کومه سیمه ده چې دا 14 پکې د بسکشۍ د لوبې پر مهال شوې؟
در ساحه مصلحتی ولسوالی بغلان مرکزی.
در مرکزی بغلان مرکزی بغلان مصلحت تیپه تاسو ویلی همدسه؟ ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د مرکزی بغلان په مصلحت تیپا نومې سیمه کې د بوسکشې د یوې لوبې پر مهال د لیدونکو نندارچیانو په منځ کې د چاودنې په اړه راپور راکاو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې واوري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زمونږ خاګله ازادي راډیو اوري. د جوړان کرخه په بل اخوا کې په خیبر ایجنسی کې د روانو پوځي عملیاتو لکبل راپورونه وایي چې په سلګونه کورنۍ د ننګرهار لری پرتو سیمو ته کډه شوې دي. دا راکډه شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری دا راپور برابر کړی.
له کله نه چې پاکستانی ځواکونو د خیبر ایجنسی پر قبایلي سیمو پوځي عملیات پیل کړي، په تیرو دوه اونیو کې د ډیورن کرخې له هاخوا سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د ننګرهار سرحدي سیمو ته راکډه شوي. دغه راکډه شوي کډوال وایي په خیبر ایجنسی کې د بمباریو له امله د خلکو کورونه ویجاړ، جماعتونه شهیدان او ګڼ شمېر بېګناه وګړي وژل شول چې دې کار خلک راکډه کېدو ته مجبور کړل. دوی وایي اوس مهال په سلګونو کورنۍ د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پرتې دي او له افغان دولت غواړي چې دوی سره د روغتیا، زده کړو او سرپناه په برخه کې مرسته وکړي.
زما نوم د محمد ګل د خبر ایجنسی اوسیدونکو یم. قبایل د د افغانستان علاقه ته نازیان صحه ته شکنده ولسوالیه ته راوختلو په دې کې چې کنده مونږ ته په لار کې ماشومان اته لاس پر ماشومان چې کنده د یخنۍ وجنه مونږ سره مرشول
خاله ته چې راغره سي شو خو څو کورنۍ به وسی تر اوسه پر اوسم دغه کاډه را روانې دي.
اوسم دغه کاډه را روانې دي تقریبا چې تزر پر کاډه دغه راغلې دي د خپل خپلوانو سره چې یاران دوستانو. زمونږ وس فلحال د وختونه را چې مونږ ته هسپتالونه منظور شي، ځکه چې زمونږ مریضان شوي دي، زمونږ ماشومان زخمیان شوي دي، زنانه زخمیان شوي دي، بوډاګان زخمیان شوي دي. د دې لپاره چې علاج لپاره یو هسپتال منظور شي، بل چې کوم د یو د لکانو لپاره سکول منظور شي، په دریم نمبر کې د خیمه د خوراکي موادو چې کوم د وختنه زمونږ د افغانستان حکومت نه ده، و دا مونږ حق لرو ځکه چې لار او بار پښتنه یو پښتنه دي.
مونږ د خبر ایجنسی اوسیدونکو زمانو مسل خان دی. مونږ په مونږ باندې ډېر ظلم روان دی په خپل ملک کې. په عوام وګړي باندې هیڅ پته نه لګي چې دهشتګردي وي. دهشتګردو په نامه باندې بس قتل روان دی. کورونه اوران کړل. زه اوس په خپل هم لګېدلی یم. او بس مونږ اوس دلې افغانستان ته راوختي یو. او بس مونږ د افغانستان د حکومت نه دا درخواست چې مونږ سره کومک وشي. ماشومان شهیدان شول، ښځې شهیدان شولې، بوډاګان هم شهیدان شول، او ټول یې تباه او برباد کړلو.
زما نوم دی سلیک خان. وزر غلی عوام وګړي او د پاکستان دغه بادشاهي چې کندي بمباري شروع کړې ده د مو په ملک باندې، و دا ټول کورونه او بس بوډاګان او مشومان دا ټول تباه او برباد کړل. و دغه په وجه باندې مو دلې چې کندي افغانستان لا بس کډه را پاس کړلې. و هیڅ څه چې کندي مو په غاړه کې نه دی وړي بغیر د خپلې جوړې نه الوه. و دلته راوختي یو افغانستان لا نمو ضرورت ډېر، ځکه چې ماشومان دي بس خوراک یې لګېږي، تنبان یې لګېږي، او ټول بې خرچه ناست دي، در په در دي. نو بس موږ دا اپیل دی چې دا موږ ته ملوشي.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی وکیل مفتي مؤمن شاه حقانی وایي دوی په خپله سیمه کې جماعتونه، دیری او کلاګانې دغو کډوالو ته خالي کړي. دی وایي په یاده سیمه کې هوا سړه ده او که چیرې ورته عاجلې مرستې ونه رسیږي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
د دغو مختلفو ایجنسو یو تعداد کورنۍ چې په حدود د زرو کورنو پورې اوس مونږ ټیټو ولسوالیو د شینوار ته راکډه شوي دي، چې د سیمې خلکو په خپلو کورونو اجرو کې په موقته توګه باندې دوی ته ځای ورکړی دی او دوی د ژوند د ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیڅ د سرپناه ځای نه لري او دغه رنګ یې د ژوندانه د لومړنیو ضرورتونو ته اشد ضرورت لري. مونږ د دولت او نورو خیریه مؤسساتو نه جدي غوښتنه کوو چې د دغو مهاجرو د ستونزو د حل په ایسه کې بیړني قدمونه پورته کا. جمی ساړه را روان دي، کېدای شي لوی بشري ناورین رامنځته شي.
بل خو د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد دلزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت مقام له دې مسلې څخه خبر شوی او د ننګرهار والي اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د راکړه شو کورنۍ سروې ترسره او ورسره لازمي مرستې وکړي.
داسې گزارشات
ولایت مقام دام را رسیدلی دی چې د خیبر جنسین یو شمیر کورنۍ د دور بابا او نازیانو زینو سیمو ته راکړه شوې دي. په همدې ارتباط باندې ولی صاحب د ننګرهار د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست ته همدارنګه نن کوم ملاقات چې د ولی صاحب د یونیسف د ادارې د مسؤلینو سره ترسره شو، دواړو ادارو ته لارښوونې سپارښتنې شوې دي چې دوی څومره عجل کېدلی شي دغه کورنیو سروې وکړي او عجلې مرستې ور ورسوي.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د شمالي وزیرستان څخه هم ځینې کورنۍ خوست ولایت ته راکړه شوې وي چې د افغان دولت او خلکو لخوا ورسره پراخې مرستې وشوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمن غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. قدر بون اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر څلور بجې او درش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. هم درز دي ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام لرو. خو له هغه مخکې جانقا الکوزای د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د زابل ولایت په مرکز قلات کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی. جرمني د افغانستان سره د 215 میلیونو یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د وزیر ډاکټر ګرید میولر او د افغانستان د مالی وزارت سرپرست حضرت عمر زخلوال لخوا لاسلیک شو. د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي په یوې نوې طرحه کار کوي ترڅو د اصلاحاتو په برخه کې له نوي حکومت سره مرسته وکړي. بریتانیا وایي که چیرې د ایران د اټومي پروګرام د لسکلن لانجې د حل لپاره یو تړون لاسلیک شي، تهران ممکن نور هم درم شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون نن په لندن کې په داسې حال کې دا خبره وکړه چې په ویانا کې په همدې ورځ د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د وروستۍ معاملې په مقصد خبرې پیل شوې. دوه تنو وسلوالو چې په توپانچو، چاقوانو او تبرونو سنبال و نن سهار وختي په بیت المقدس کې د یهودیانو په یوې عبادت ځای کې څلور کسان ووژل او یو شمېر ټپیان کړي دي. حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د وسلوالو ډله لخوا په بهر کې د یرغمل شوو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره د امریکا د حکومت پر پالیسۍ د بیا کتنې امر کړی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن وویل د اوکراین په ختیځ او د روسیې په پوله دواړو کې جدي پوځي کېدنه روانه ده. د په مسکو غږ وکړ چې خپل پوځ ځواکونه دې له پولیس څخه په شا کړي. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز ولایت چچنیا کې څلور تنه وسلوال او دوه تنه پولیس په یوې جګړه کې وژل شوي. او په تاجکستان کې غیر دولتي سازمانونه د هغه نوي قانون په اړه اندېښمن دي چې بهرنیو مرستو ته د دوی په لاسرسۍ محدودیتونه وضع کوي.
سمون غاګل ازادي رادیو او ریولس مشر محمد اشرف غنی د رواني میاشتې په 14 نیټه پاکستان ته سفر وکړ او د دې هواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې وکتل. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې یو راپور لرو. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کرکټ لوبډله د پریمیر لیګ اتلولۍ لا ګټلو وروسته تیره ورځ ماښام له کویټ څخه کابل ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې افغانستان ټولې لوبې وګټلې او د 2016 میلادي کال نړیوال جام ته یې لار ومونده. نوموړي زیاته کړه چې د 19 کلنو کرکټ ټیم لوبغاړو ته د نقدي پیسو جایزې هم ورکړل شوې دي. د هوتک په وینا د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډله یوازینی ټیم دی چې په رقابتي ډول له اسیا څخه د 2016 میلادي کال په سیالیو کې ګډون کوي. د سترنګ د ملي لوبډلې د جوړولو په خاطر سیالۍ نن وروستي پړاو ته ورسېده. د افغانستان د سترنګ فدراسیون د سرنې مسؤل عبدالخالق وایي ساسادې رډیو ته ویل د 160 لوبغاړو څخه 50 لوبغاړي پاتې دي او د نن ورځې تر شپږو بجو پورې د دوی ترمنځ لوبې دوام کوي. نوموړي زیاته کړه له کندهار څخه حبیب الله امینی او له کابل څخه سید زاهد بدین او خیبر فرازی د و امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دي. د وایس په وینا د دغه لوبو مخکښو لوبغاړو ته کپونه او تقدیرنامې هم په پام کې نیول شوي. ښاغلي وایس یا تکړه وروسته له هغې چې ملي ټیم جوړ شي د ملي لوبډلې لس غوره لوبغاړي په آزادو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره هندوستان ته استوي. آزادې نړیوالې سیالۍ 2 میاشتې وروسته ترسره کیږي.
اور اوسه خبرم دا چې ټاکل شوی د بایسکل ځغلونې لس نفری ټیم دا چهارشنبه پورز په یو لړ سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د دې فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغاړي به د خپلو بایسکلونو په وسیله سبا له کابل حرکت وکړي، شپه به په ننګرهار او بله ورځ به پاکستان ته ورسیږي ترڅو د جمعې په ورځ د پاکستاني لوبغاړو سره لوبه وکړي. ښاغلی صادقی زیاته کړه چې له دې سیالۍ وروسته به شپږ لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د زیاته کړه له دغه سیالیو نه هدف د افغان او پاکستاني لوبغاړو ترمنځ د ښو اړیکو ټینګول او همدارنګه د افغان لوبغاړو وړتیا معلومول بلل شوي دي.
د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال رحیل شریف په امریکا کې دی او پر روانونه کې بل جګپړو امریکایي چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبري وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې د لومړی ځل دی چې دومره جګپړی پاکستانی پوځي مقام امریکا ته ځي. جنرال شریف په داسې حال کې امریکا ته ځي چې په قبایلی سیمو کې د اسلامي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ روابط په ښه کېدو دي. فرشته جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امریکا ته لرسیدو سره سم په فلوریدا ایالت کې د امریکا د پوز د قومندې مرکز ته ورغی چې د پوز له عمومي قومندان جنرال ری او ډیرنو د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارتن دمپسی او د امریکا د دفاع د وزیر لمرستیال رابرت ورک سره وګوري. جنرال راحیل شریف په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وټاکل شو او له هغه راهیسې د امریکا ته اول رسمي سفر دی. په تیرو څو کلونو کې دا اول وار دی چې د پاکستان دومره لوړ رتبه چارواکی امریکا ته رسمي سفر کوي. د راحیل شریف تر راتګ مخکې د پاکستان د پوز پر مشر انتقادونه زیات وو او د مسلې چې د پاکستان پوز د هغو اسلام پالو ډلو پر ضد جدي اقدام نه کوي چې د پاکستان په خاوره کې فعال دي او له هغه ځایه په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر ځواکونو حمله کوي، د واشنگټن او اسلام آباد روابط پیچلي کړیو. خو د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو یو امریکایي جنرال جوزف اندرسن روانه میاشت په کابل کې خبريالان ته وویل چې په قبایلو کې د پاکستان د پوز عملیاتو د حقانی شبکې ته ضربه ورکړه ده. د امریکایي جنرال ویلي په قبایلو کې د پاکستان د اردو پوځي کمپاین تر ډیره حده د حقانی شبکې فعالیتونه دلته کمزوري کړي دي او تر ډیره حده یې دا توان ورڅخه اخیستی چې دلته حمله وکړي. د پاکستان د پوځ مشر تر دې مخکې کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې، خو د دې خبرو ډېر جزئیات نه دي خبر شوی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وار په وار پر پاکستان تور لګاوه چې په خپل خاوره کې ترورستان ته ځای ورکړي او په دې هیواد کې د هند د نفوذ مخنیوي لپاره د افغانستان حالات بې ثباته کوي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په حواله د افغان او پاکستانی چارواکو ورستي راشي درشه ته پکتو امریکایي چارواکي هله څرګندوي چې د افغانستان نوې ولسمشر محمد اشرف غني به وتواني چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ مذاکرو او خبرو لار پرانیزي.
قدر منوریدونکو، د فرشته جلالزی پر راپور کې مو د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه جزئیات واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې میاشتې په 14 نیټه په پاکستان کې وو او د هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره چې جنرال راحیل شریف هم پکې وو وکتل. له پاکستانی چارواکو سره د افغان ولسمشر په کتنو کې د افغانستان، پاکستان او سیمې د امنیت او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. دا پاکستان ته د نوې افغان ولسمشر لومړی سفر وو. د پاکستان د سیاسي چارو د ځینو څارونکو په نظر د ښاغلي غنی سفر د پخواني ولسمشر حامد کرزی د سفرونو په پرتله مهم او متفاوت و. له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې میاشت په 14 نیټه په یو دورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته سفر وکړ. نوموړي په دې سفر کې د پاکستان پر ولسمشر او صدر اعظم سربیره د هیواد له ګڼ شمېر نورو سیاسي او پوځي مقاماتو سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په پراختیا او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان د ولسمشر غنی لومړی سفر و. ولسمشر غنی دا سفر په داسې حال کې کړی چې تر دې مخکې پخواني ولسمشر حامد کرزی هم پاکستان ته تر شلو زیات سفرونه کړي او په دوه اړخیزو همکارۍ خبرې کړې وي. خو د پاکستان د سیاسي او سیمې د چارو څارونکي د اشرف غنی سفر د حامد کرزی د سفرونو په پرتله متفاوت بولي. د پاکستان د سیاسي او سیمې د چارو څارونکي او پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
اشرف غنی صاحب د خلکو په ووټونو باندې صدر شوی دی. دی لا راغلی نو کابل ته زموږ مشران وراغلل چې د اشرف غنی تسلی په دې وکړي چې پاکستان د پرمختګ د ملګرتی سیریس شوق لري او افغانستان سره خپلې معاملات ښه کول غواړي. په هغه په دغه کې یو دام فرق دی چې اشرف غنی صاحب چې کله نه الیکشن کانټیسټ کوو نو داسې بیان دې طرف نه نه دی راغلی چې اساسټ وي. همیشه دا خبره کړې چې پاکستان سره موږ روابط ښه کول غواړو. نو په دې وجه ځکه چې افغانستان کې هم سیولي حکومت راغی، پاکستان کې هم سیول حکومت، نو دواړه غواړي چې خپل خپل تعلقات ښه کړي. ځکه د ده راتګ مهم هم دی او په کارزي صاحب نه مختلف هم دی.
په داسې حال کې چې په تېرو وختونو کې افغان چارواکو په وار وار پر پاکستان نیوکې کړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مخلصه نه دي، افغان ولسمشر وویل چې دواړه هیوادونه باید د راتلونکي په اړه فکر وکړي او زیاته یې کړه، موږ به د خپلې ماضي له وجې خپل راتلونکی تباه کول ته پرېنږدو، ځکه خو موږ د امنیت په اړه کوټلې خبرې پیل کړې. خپلې پالیسۍ باید داسې جوړې کړو چې پر یو بل مو باور پیدا شي. ایاز وزیر هم په دې باور دی چې که چیرې دواړه هیوادونه د تروریزم ضد مبارزې ته ژمن پاتې شي او خپله خاوره د یو بل پر ضد کارولو ته پرېنږدي، نو بیا هر څه سمېدای شي.
اشرف غنی صاحب ته راتګ نه دا امکان شته چې د دواړو هیوادونو مشران په دې راضي شي، په دې اتفاق وکړي چې د ترهګرو ملګرتیا به نه کوو. ترهګر چار چار طوی ترهګر دی، نو که پاکستان هم دا غواړي او افغانستان هم دغه کول وکړي، نو بیا خو معامله تقریبا خلاصه ده. نور څه پاتې دي؟ ګیله میلیټنټ یو بل هیواد نه لږ نقصان دپاره، نو بیا خو نور نقصان شته، نور خو وړې وړې خبرې دي او سمېدېش.
دا وزیر په خبره داسې بریښي چې دواړه هیوادونه چارواکي پر دې پوهېدلي چې وخت را رسېدلی چې په سیمه کې امنیت خوندي کړی شي او دواړه هیوادونه د اقتصادي ودې او ګډو موخو ته د رسېدو لپاره سره لاسونه ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولي دي.
د ملي اردو سرتیری علی احمد له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د کابینې په اعلانولو کې ځنډ د پر حکومت د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د اعتماد د کمیدو باعث شوی او همداراز په هیواد کې اداري فساد زیات کړی دی. محمدی له بدخشان په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د کابینې په اعلان کې د ځنډ یوازینی علت د زورواکو او د غیر مسؤولو ډلو او کسانو مزاحمت دی. او میر حمزه له خوست په خپل سمس کې لیکلي دي چې وزیران باید ژر تر ژره انتخاب شي او که داسې ونه شي نو پر نوي حکومت به د خلکو اعتماد له منځه لاړ شي. قدر من اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظریات د ازادۍ رادیو په پته ولیکئ او له خلکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو په پته تاسو کولای شئ چې د افغان بی سیم په 813 اس ام اس شمیره باندې اس ام اس راولیږئ او خپل نظریات شریک کړئ. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون وایي پر یوې نوې طرحې کار کوي څو د اصلاحاتو په برخه کې له نوې حکومت سره مرسته وکړي. د دې کمیسیون مشر احمد مشاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اصلاحاتو په برخه کې د دوی تیر فعالیتونه د قناعت وړ نه و. یو شمیر کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي هم په دې نظر دي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون په تیر وخت کې شفاف کارونه نه دي کړي او موجودیت د اصلاح پر ځای فساد ته لار هواروي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ته د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د یوې نوې طرحې په جوړېدو کار پیل کړی دی. د دې کمیسیون مشر احمد مشاهد د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی د ټولو وزارتونو د مرستیالانو او د بشري منابعو له رئیسانو څخه غوښتي چې د نوې طرحې د بشپړېدو لپاره ستونزې او پیشنهادونه له دوی سره شریک کړي. نوموړی وایي نوی حکومت د اصلاحاتو په برخه کې جدیت لري او دوی تیر لس کلن فعالیتونه ورته قانع کوونکي نه دي.
حکومت جدید و رهبری جدید دولت اسلامی
در افغانستان نوی حکومت او نوی مشرتابه ټینګ اراده لري چې اداري اصلاحات په ریښتینی ډول شفافه نتیجه ولري او له همدې لارې وکولې شي د خلکو غوښتنی او انتظار پوره کړي.
ښاغلی مشاهد وایي که څه هم تر 2010 میلادي کاله پورې د اداري اصلاحاتو په برخه کې دوی ستراتیژي جوړه کړي، خو نظر نو سپارښتنو ته باید په دې ستراتیژۍ له سره غور وشي. دا اداره وایي په تیرو لسو کلونو کې ذهنیتونه بدلون ته آماده نه وو او هم د متخصصینو نشتون د دې سبب شوی چې په اداراتو کې پراخ اصلاحات رامنځته نشي، خو د مشرانو جرګې او شمېر غړي په دې نظر دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون په تیر کې څه شفاف کارونه نه دي کړي او دا نوی پروګرام یې د خپلې بقا په خاطر پیل کړی دی. ښاغلی بسم الله افغانمل ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون خپله فساد ته لار هواره کړي او غوره ده چې چارې خپله جمهور رئیس په غاړه واخلي او یا یې له کوم بل وزارت سره یو ځای کړي.
ډېر داسې اشخاص او افراد د دې ادارې د لارې معرفي شوي دي چې حقوق اصلا اهلیت نه و موجود، د مصلحت په اساس، د واسطې په اساس، د زور او ظرف په اساس. نو بنان دغسې هغه ادارې چې بدنامي وي، هغه ادارې چې په خپل وخت باندې مؤثریت نه وي ثابت کړي، بهتره به دا وي چې دا اداره په یو بله اداره کې مدغم شي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهوري ریاست هم د یو شمېر موازي ادارو په له منځه وړلو ټینګار کړی او ویل کېږي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون هم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورته کار سرته رسوي شاید په هغه کې مدغم شي. له دې سره ډېر عام خلک د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون خپله په بې کفایتۍ او فساد تورنوي او وایي چې په مقرریو کې یې کله هم د وړتیا او مسلک اصول په پام کې نه دي نیولي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون په داسې وخت کې په خپله ستراتیژۍ له سره فکر کوي چې افغان ولسمشر په ادارو کې د فساد له منځه وړلو ژمنه کړي او د بې کفایته چارواکو په ځای د وړو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. پدې پروګرام کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې لنه امنیو شکایتونه لري، ورپسې له دوی اوري چې وای په سیمه کې د بیا رغونې ځینو کارونو ته اړتیا ده یا هم په دې برخه کې نورې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته تیر اونۍ هم په لسګونو اوریدونکو زنګونه راوهلي او خپل پیغامونه یې ثبت کړي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. په ځینو پیغامونو کې یو شمېر اوریدونکو چارواکو ته سپکې سپورې ویلي چې له بده مرغه هغه پیغامونه نسو خپرولی. په دې پروګرام کې راغونډ شوي ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو خپل نظر څرګندوي. په پیل کې له دوی څخه په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې د ناامنیو له زیاتېدو شکایتونه لري او خپلې ستونزې شریکوي.
زچیم اجی صاحب یم د 15 پیټا کال یم د خلای د خلای ته ناوی د ولسوالی یم ودرول معنا چې زچیم ما ولا کده د اختر کاسه د لول په بیچارهګی کې او دغه مدرسې چې دی ودرول دغه نری دا په کم قانون په کم شریعت کې جوړ دی دا خو د کلی ملایان دی ودرول ما پیغام دی ازادي راځو ته ورسیږي او دغه دي د مشرانو ټول ته ورسیږي چې موږ دغه پیغام نه راکو چې ما زه مجر سم دا کار نه صاحب وایي چې زه مجر سم زه به دا کارونه ون کو
علي قدر ولادت نه راځم چې زه ما سنوي حکومت او د مشر خاص د جنه میرا شاو شوخانیا مزنه می دا هله ورزو د چې خلک ای ور د 2014 اندیشنې خو دا نظر له لوري چې 2014 خورست خارجان افغانستان ترقی افغانستان بوران الله تزيدنون خو نیو تکرو قلو تکرار د افغانستان دغه خورست بیا تاکونو مسله او چې پر میاشت دوام کوي خلک او سلاله لا خبر کړي د پر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی مسجد مداهله د فقابینه کې داسې اشخاص ځای ورکړي چې استعداد په نظر کې ونیسي، قابلیت په نظر کې ونیسي، شایسته سلاری په نظر کې ونیسي.
زه د روزګان ولایت د دروت ولسوالۍ سره سره په تماس کې دلته چې دا د ازاکته د شمد عسکر راپریوتلي دي اوس تاک سرسه یې ملاتړلې ده، نه په کور چاکالي ورپریښي دي، نه بستره ورپریښي ده، نه تیل ورپریښي دي. د بزګرو خوارانو دغه په پورو په دار په سودو په سلام یې پیدا کوي، هغه دوی دلته راشي.
کرباغ ولسوالۍ کې غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ خبرې کوم. دا د کرباغ ولسوالۍ موټر سایکلانی بند کړی دی، دولت
سره په دلته مشکل زیات ته په دغه باندې والی د غزي والی سره نه غوښتنه کوم چې یو غوري وکړي.
زه ادرستان د هلمند ولایت په پیوان کې ژوند ما د دغه نوي رئیس صاحب جمهور در فصل اشرف غني څخه دا خواهش دي چې دی د اول و دغه امنیتي ستونزو ته ډېر توجه وکړي، ولې چې خصوصا دا زموږ د هلمند په ولایت کې دا دی چې اوس څه حال دی، هر ورځ عسکر وژل کېږي او دا اوس نوزاد ولسوالي معاصره ده، د سنګل ولسوالي دغه شي ده، نو دی د تر ټولو اوله توجه و امنیت ته وکړي، خصوصا د هلمند ولایت کې ډېر بد حال دی.
امینیم د غزنی ولسوالۍ افغانستان یو رقم جوړېږي، طالبان باید پوه شي، باید رئیس جمهور اشرف غنی جو تعریف پورته کړي، ټول ویله باید یوسي، ولس د افغانستان په ګټو نه پوهېږي، باید طالبان دې پوه شي چې موږ افغانستان د خرابېدو نه ده، که د افغانستان یې
دغه وزارت دفاع اعلان کړی دی چې د شپې عملیات نه شریکي وو، دا خو د ما او ره خلک زه ته ویلم چې عام ولسره دا خبر نه ده، ځکه چې دا بیرته یو داسې جنگ دی چې هغه بونه داسې جنگ خلک به چا تفاهم نه شي کولای چې نه خو چې کومه تخپل وایي نه غواړي چې تک ملي ورزه وزارت دفاع ملي پولیس ملي امنیت ځغام او سیلې دې نه کور وخلي.
زمملک نیک محمد وزید پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه تاسو را پیوت تماس کوم، زما غوښتنه ده د افغانستان د حکومت څخه دلته پکستان په ول راغلی د برمل ولسوالۍ ده، وایي د پکستان سیمه د موثر امریکایانو دا کار آزاد کړی دی، تقریبا دا دوه ویشت درویشت کیلومتره مخته ترمي، او زر نه زه د افغانستان حکومت دغه ته توجه وکړم، هلته به پوستونه واستوي واځه په ولسوالۍ د ډېرې زیاته لره د ولسوالۍ هم خپل زړه ځینې منتقل کړي ده، یوازې ورګون درته تللي ده، هلته هېڅ پوستانه شته، پښتان په راغلی ده، زموږ خلک وحیي ډبرې مشران یې غونډړي دي، زما پیغام زه نظر نه شی دی.
زما د نتایجون د میدان وردګو نه دا پیغام دی حکومتي چارواکو ته عام طالبانو ته چې ډېر د
افغانستان په یو رقم سره جوړېږي، طالبان سیاست پاکستان وایي ملا عمر منی، باید رئیس جمهور اشرف غنی تصمیم ونیسي په تیارو باندې دوی ووږي، ولې زموږ ملي ورځ لا باندې ځي، ولې زموږ عسکر لا باندې ځي.
حکومت یار صاحب نه موږ د مننن نه دی چې د افغانستان ټول خلک دی خبر نه خبر شو چې اسلامي آیات کابل تر غولې دی، افغانستان په سوله کې دغه جوړ کوي، خو دې د انداسې وکړي د افغانستان تنکي ځوانان د نن ورځ په اریوب جازه روکیان په سیمه کې په سپری کې په دابر کې پولیس یو روبرید کړی دی، تنکي ځوانان د 13 کالو د 20 کالو کې مرسوال بلې خواته بلوګار کې تنکي ځوانان په پولیسو کې مرحبا اخوتم زمنګرونه دي دي خوته زمنګرونه دي ک طالبان ملي ورته ولر دي مونږ یو افغانیان یو نه یو.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ تصاف تای سره په تماس کې باید مونږه شوونی صاحب نه دا خوښ دا چې مونږ ته لار اخلاص کی مونږ باندې څلور سره په لار باندې دي ک دا د افغانستان خاورې خو دې مونږ جدید غور دی خو کې د افغانستان خاورې نه دی بل دي خاورې مونږ ته دی ولار روخه چې مونږ په غلار باندې دي ملک نه کړه بار کو سلام په احترام
دشمن ترخیل د کابل ولایت د سیف زړه څخه نه، البته د ما پیغام د ازادۍ راډیو له لارې نه د افغانستان دولت ته دغه ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو په تېرو ورځو کې واورېدل چې امریکا بیا غواړي چې د یعنی شپنی عملیات په افغانستان کې وکړي او بیا هوایي بریدونه په افغانستان کې وکړي، زما د افغانستان د دولت نه دغه خواهش ده چې امریکا دې کار ته پرېنږدي او زموږ د تاسې نه خو اول هلته خطا وخوړله چې زموږ د تاسې امنیتي قرارداد ورسره امضا سه، او بل مې بیا د افغانستان د دولت نه دغه خواهش ده چې دی له امریکا نه وغواړي چې هغه کوم وسایل د شپې عملیات دي یا کوم هوایي بریدونه چې دي هغه اسانتیاوې د افغان قوتونو ته ورکړي چې افغانستان په خپله باندې وکولی شي چې د خپل دښمن لمن دی شي.
زه عبدالرحمن ارمانی د غوراب ولسوالۍ د شکارېز د کلي سره تاسو سره په تماس کې یم. نن په غوراب کې ډېرې ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا هیله ده چې دلته دې ځواکونه راواستوي، دلته مکتبونه نشته، زموږ مکتبونو ته سر معلمین راواستوي. دلته هېڅ مکتب شروع دي خو لاکېن ډګر نشته، سر معلمین نشته.
زمین یم د غزنی یک ولسوالۍ افغانستان په یو ترتیب جوړېږي چې په ټولنو کې فریدم کې داسې طالبان د افغانستان نه دي. که د افغانستان وایي زه به د افغانستان په خلکو خوېدلی وای. دا د امنی د هغه ټول سره غلې دي. باید د ملي اردو په تیارو دا نښه شي او ووېستل شي. اوس دا ملا عمر د پاکستان ګریوګان ده.
زه سره د افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته دا رحمت درکوم چې اشرف غني وایي چې دا زموږ د طالبان اسلامي سیاسي مخالفین دي. دا پر سول باندې د یو شدلو غږ دی، یو سول باندې د بیدار کېدو غږ دی. خدای دې وکړي چې خبرې کامیابه شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زاید خیلی گل دی پکتیا ولایت مدخیل ولسوالی اوسیدون که دی اسان خیلو کلی یاریوز دادای سراغ دی حمید کرزی حکومت دی اسکال حکومت سر تور رسید دی یاریوز دادای سراغ تربوس پوخ شوی نده. مونگ دی اشرف غنی نده گفته نده چیزی دخ سراغ کار دیر زر مونگ تا پرمختاگ وکی او کار پو بینو کی او کوم هغه خلک چې دی پاریوب دوزایو کې چې دی دغه سوارک مخالف دی، هغه دی اسلام مخالف دی، دی دین مخالف دی، دی قرآن مخالف دی.
زه د سمه د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ پروان کلا د نفوذ د سیمې چې څنګه مرانه په کندهار کې دی زیات څو ورځې صدا کوم. زما د طرف خنې په خدا خوایې په عمل کې تر دې چې په کټ ماږي وینا د کوي په عمل کې دی چې دا نفسه دا څنګه ولسوالۍ ته وځي څو توجه نه کوي. څنګه زره کورونه واده تور پرتا ده خاله د بر بدره د ټکور ټکور د ترینه ونه لري بل کورونه وسره ملکونه تور تور دا د جمر خاور نه ده چې څو څر نه پګر دی.
په دې ځای نه احمد څنګه دا ویل سر تاسو پته ماس کې ما سره غونې څخه دا هله ده چې دا کنه باغ کې وکړل مو د باغ خو د باغ من سره سره مګر د خراب شي کومه واجی چې دا کړی دی هغه د ضرورت پر عمل کړی نه دي.
افغانستان ولایت مرکز فاروق نقار محمد مدنی کاسره په تماس کې ما لکه څنګه چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د وکیلانو لوري مراسم ترسره شو، افغانستان ولایت کې هم د افغانستان والي مولوي الحاج حافظ عبدالقیوم لخوا د وکیلانو لوري مراسم ترسره شو. نو په هر حال وکیلانو زمنګ دا وختونه دا چې ولسته په اخلاص او صداقت سره خدمت وکړي او لسره چې کوم رمن کړو د انتخاباتو په دوران کې وکیلان باید قامت کې ثابت کړي. لکه څنګه چې حافظ عبدالقیوم په مشرانو جرګې کې د افغانستان د خلکو استازي ډېر ښه خدمتونه نورستان ورسته تکړه کړی وو او اوس والی په صفت مقرر شوی دی. نو هغه نه لا زیات خدمتونه په نورستان کې روان کړی دی. خو د پښتانه افغانانو لپاره یو عمومي ادارې چې یو ښه خدمتګار او یو ښه پلانرون کې د جمهور په نصیب کې ورته شوی دی. د خدمت کول او ښه فرصت او ستر چان دی. نو باید وکیلان او نور مشران خپلمنځي اختلافات او شخصي ګټو نه تیر شي. باید ټول مشران د افغانستان د ترقۍ لپاره یو بل سره همکاري او هماهنګي وکړي.
زما د رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی صاحب څخه د هلمند ولایت ناوې د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زما د رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی صاحب څخه دغه درخواست دی چې زموږ د ناوې سړک تر نیمه ولسوالۍ پورې د انبار دی او اکثر تفا پاته دغه منظور شوی دی. خو تر اوسه پورې کار نه دی شروع شوی چې دا سړک ډېر د انبار کې ډېره مهرباني مو وي.
زه محمد صادق زابل ولایت د غنده ولسوالۍ د سیسیر د کلي اوسیدونکی یم. د غنده ولسوالۍ ته پام نه 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 د سیس مالا نه اشرف غنی څخه د غوښتنه د سیس مور د غنده سره خجور کی مننه.
مخر وزدان ولایت د گزاب ولسوالۍ سره سیس راډی کنیواریا د مثال ضرور ور مری جان ور ور پښې په خان کې راته پښې په خان کې راته پراته جوړ ور ډاکټر نه سره ور کوي نو سره ور نو لا واګری زه ور سمو سره ډاکټر اړي.
د پکتیکا دی ولایت د جانخیل دی ولسوالۍ او جاسی دی کلی اوسیدونکی کیم. دا زموږ د جانخیل دی ولسوالۍ سرکونه خامه دي. سخت دی لیک توجه کی زخت ډیر وار پیسې راړي خپل یو جیبو کې تر واچوي او لا رئیس صاحب اشرف غنی سم موږ دغه توجه د سیداج موږ سره کوته دي ځان لرنه وکي چې سرکونه پاخې دي او موږ جانخیل ولسوالۍ کې ټول ولسوالۍ خلکو دولت ته ډېر خدمت کړی او ډېر شهیدان هم ورکړي دي. دا سړکونه دې توجه راته وسره نوم خامه دي.
زما
دا پیغام دی ازادي راډیو ډاکټر صاحب شغونی دا کوم یو دغه چې افغانستان تر اوره دې د بچی نمک کې د ملي پروتو انشاب جهاد په هر کلی کې پر دغه کې پتنی جوړ کړی خلک شخص کړی دي پلونه جوړه داشینه جوړه لگمانے
زړای ملادی پکتیکا دی ولای جانخیلو دی ولسوالینا تاسو ته زحمت ورکوم یماله جمهور رئیس اشرف غنی چې دا خواهش ته سیمو دی پکتیکا ولایت دی پاملرنه زیاته وکي نه سړکونه پاخسته نه کلینیکونه سته نه مکتبونه سته ماله جمهور رئیس اشرف غنی چې دا خواهش ته سیمو ولایت دی ولسوال دی پاملرنه زیاته وکي وسلام
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل د غټولو ټلیفوني پیغامونه دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول اوسنۍ پروګرام سره پای ته رسیږي ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسایلو دي په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5